السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخوب دیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورته خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیو وی راپور ګوره د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي چرته چې د مخکنه وچې صحراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده خو نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمه رستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په ال سالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخت ګرمۍ کې د کار په وخت او بو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستوي لمر د غنیو کاروندې و وهي خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ استومانه د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده شل کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د ځوانانو کارګرانو دی وی په چټکې زیاتیدونکو ناروغي لامل روښتونون ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکو ناروغي لري
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وی لس دولس زله زیاته ده دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه دی وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه نه لري جان مورس شاده زلمیتوب جوان په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ لوجه مړ شوی دی
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبه او کانګي کول ورسره مل وو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کولو کار پرېږدي اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې ماشه د ناروغي د کمولو لپاره درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېسته پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ لامل مړ شوي دي
کدا سي نور کسان هم وی چې تشخص یې نه وي سوی او مړ شوي دلته په السوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ زړه درملو پاره داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دا کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نور ځایونو کې هم استعمال شوي حالت یې داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نو موږ په فکر یو بل وجه به هم بي د اوبو ډېر کم څښاک دی
دلته ګرمي ډېره ده ډېره زیاته دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبو وچی موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي او دا سې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکي څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سوای چې کارګر به زیات سي او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې ووت شي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقہ کار کوي. ځین وختونو څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې پاسرلیا کې جوړ شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو د غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو د غاله بل ډول مواد څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر او زیاته د ماخستای شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاس ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بای هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادو ډاټ ډلې څیړونکو توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانین دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزه کې دې پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورسته یو کې د باسترن په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. دغه سیمو ته د 150 کیلومتر لرینا په پایپونو کې اوبر اوستل شوی او سره د دې د کورونو ګندا اوبو د پاکولو وروسته د باغونو ته ورکول کیږي. دغه صحراګانې اوس په لویو باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیوي راپور کې تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. 18,000 په کال کې 1,400 ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه و. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکن ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. 30 کاله پخوا دا سینو چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو په مخ لاړ سو او وده وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې اوبه کاروي چې سپا کړی سوی دي او بیرته استعمال کېدای سي. د دیرش میله لري له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دي. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مصنوعي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارېده؟
بشپړه سارا، هیڅ نه.
یوازې ریسایکل اوبه نه دي، اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس او سموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل دکه مخکې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکي آبادی لپاره ضربه دوه نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې د سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم څه چې وړاندوینه سي و تر هغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سیمه کې موسمي بدلون ګواښ دومره لوی دی چې موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په د متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میل سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړه کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرق کسي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه اوري شوروي. اسرائیل غواړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو اوبو معیار 40% لوړ کولای سي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو پخوانی وزیر شداد اتیلی وایي دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټۍ سي یو لس کلونو د بندیز او تندرو ډله اماس ډلې اواله ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بیږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکي بم پر شان ده او د ناروغي د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجه ته رسیدلی دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2000 پورې غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغې له سببه په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوي. دغه ماشومان اوس لس میله لرې یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپلې زده کړې ترسره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کړي.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ارینا سیمه څخه بس تخیجی او گاونډی خارګوټی سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ارینا سیمه ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو، د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي، هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د میډیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپتې ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې باندې کړي، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوي.
رښتیا نو خبره تر دې زیاده
اوس خبره تر د بریده رسیدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ارینا خوانځي وترل شو، د خار زړه لمنځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او دمر وایي چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي، د هغه نه په غیر یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغه وس نور شارونه قتل پیل کړي او ارینا کې بحث هم نه کوي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون روک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد و، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګرانه و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل آسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کومه فرموله وجې هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپېریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري، په داسې حال کې چې ورمت نوي تیارې شوي خوانځي راښکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډېر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو ویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لادیا جانسن او کلی کلی واچوز د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلوده؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خنځې وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر ودوای کته هم د خنځې وداسه بندیدل د کوچنی خرګوټي لپاره تبایوي خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهه ده چې ممکن وي روشانه پاتې سينو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وي چې د کوونکو او پروګرامونو کې کمی راسي نو بیا نور د کوونکو او نور پروګرامونو هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکي سنفون لرو، تاسو اوس غرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای
شي. د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادیده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسی.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شاند ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصي پاتې وي. موږ ناکام شو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی. چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي. د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ورسره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن په کې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه شوی ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل فقیر جمع شوی ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاونوي ویل کیږي. دلته په مشکله 5000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري او دلته د یول سوا قبل مسیحي د زمانه د زرزخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړی سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راځم کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر توپک شیږي او درته وای چې تاسو به دا هرڅه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوجده مدیرای سي ناظم دی. وايي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزول سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لار اخوار ناراضي ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوې چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیره خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګی د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله په کې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولې شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځای آبادی دومره په توندې سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ به د دې خلکو عادتونه څنګه بدلوو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی چیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم غټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لوی ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان در پانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبردار پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپانو سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزیله څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام د لارې وګورئ، نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل ویلا پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در آغاز می‌خواستم یک خبر با شما شریک بسازم که عتیق رحیمی، نویسنده و کارگردان افغان، با عنوان عضوی از هیئت داوران 76مین جشنواره سینمایی کن فرانسه انتخاب شده. در برنامه امشب از آقای عتیق رحیمی خواهش کردم که مهمان ما باشه و در رابطه با جشنواره کن، فیلم‌های رایافته به این جشنواره و طرز العمل جشنواره باشان صحبت بکنم. البته این دعوت ما با موافقت بخش رسانه های جشنواره کن است. پروڈیوسر برنامه میگن کامیل رضا آقای رحیمی را روی خط داریم. سلام آقای رحیمی، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله، سلام، از سپاس از شما.
بله، خوش آمدین. خوشحال هستم که شما رو با خود دارم در برنامه و این خبر خوش با شنوندگان قسمت میکنیم. خب شما در فعالیت های هنری یا در زندگی هنریتان بار اول نیست که عضو یک هیئت داوران میشین، درست است؟
بله، ولی از تقریبا از آغاز، بعد از فیلم خاکستر خاک که تقریبا ولی در حدود 10-15 جشن را به حیث یا اعضای بسیار داوران و یا به حساب رئیس داوران بوده.
اما این دفعه متفاوت است به این معنی که جشنواره کن یکی از 4 مهمترین جشنواره های سینمایی دنیا است، درست است؟
بله بله، راستی که قبلا در جشنواره های دیگر بودیم مثل سه قاره در فرانسه و یا در هند و یا کشورهای دیگر، اما این بار واضح است دیگر به حساب جشنواره کن دیگر جایگاه خود را داره، بخصوص که تمام بزرگان سینما، کسایی که مطرح هستند، فیلمایشان میبینیم و قضاوت میکنیم، داوری میکنیم.
و بسیار جالب است که زمان شما خودتان به عنوان بیننده یکی از فیلمهای مثلا از کسایی که در جشنواره راه یافتن مثل فیلمساز آلمانی ویم وندرس یا مثلا کوریس مکی یا کن لوچ، کسایی که خود شما یک زمان بسیار علاقه داشتن
و رفرنس بودن.
بله
بله، به حساب اینا بزرگان سینما هستن که بر ما به حساب سینما را از طریق از اینا ما آموختیم و بله. با اینها
و امروز جالب است که خود شما با همکارانتان بد داوری میشید. بسیار جالب است.
بله آره،
این نکته بسیار 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 بله. و جالب شیست که شما بعد از ساختن فیلم خاکستر خاک هم دمی جشنواره راه یافتین و فیلم شما هم در بخش نوی نگاه جایزه را برد، درست است؟
بله 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 بله، راستی اولین باری که به حساب جشنواره شرکت کردم و حبامی خاکستر خاک که در بخش نوی نگاه بود و که در کنار بخش مثلا مسابقه اصلی است و دیگه واضح است خواب و رویای ما از اون زمان در همین بود که چه وقت عزیزی پله ها به پله های دیگه انتقال بیافیم. متاسفانه با کدام فیلم نتانستم، ولی با شرکت در هیئت داوران چنین خوابه.
خب بله، فعلا که نتانستین، بعدا راه هموار است و خب امیدوارستم که بزودی شاید یکی از فیلمای شما باشیم برای بخش رقابتی. یک نکته جالب آقای رحیمی، من شما سوال میکنم، گویی که امسال از کشورهای مختلف در این جشنواره در هیئت داوران راه یافتن، مثلا رئیس هیئت از سویدن است، بعد خانم مریم زوزنی اگر درست تلفظ بکنم از مراکش هستند، امیرکم از ایالات متحده لارسون و شما هم افغانستان. ایمان، آیا همیشه معمول است که زادگاه کشورا ذکر شود در پهلوی نام هیئت، یا این بار مشخصا خواستند که یک تذکری هم داشته باشند به ایل و تبار یک عضو ای هیئت؟
نه، یکی از زمان زیاد است که حساب خودشان کوتاه باید داشته باشند.
بله.
یعنی که به می ترتیب که از کدام کشورها هر قاره اونا یک چی دارن، یک حد دارن. مثلا باید 5 فیلم امریکا باشه، 5 فیلم فرانسه باشه، 2 فیلم مثلا از قاره افریقا باشد، یک فیلم از آسیای میانه باشد و از چین و ژاپن اینا هم فکر میکنم در حدود 5 فیلم. خلاصه این همیشه بوده و حالا هم تعداد باید زن و مرد هم رعایت شده. از یعنی این یکی، چون که یک به جشنواره بین المللی است، اونا همیشه بودن. مثلا زمان آقای اسکورسیز رئیس داوران بود.
بله.
دیده متوجه نوایا از خود اروپا.
بله.
کسایی بودن که خلاصه، بله، همیشه یک چونی کار را خواستن بکنن که نشان بدن که بله یعنی چهره بین المللی داره،
یک جشنواره جهانی از جهان است. بله.
و به ترتیب ذکر زادگاه هیئت داوران همیشه بوده که نشته میکنن. فکر تقریبا در من این چیز در تمام جشنواره ها دیدم. بله. و همیشه این را نشته میکنن برشان، صرف به خاطر نشان دادن به بود بین المللی جشنواره است.
بله. در رام پیشتر من یکی دو اشاره داشتم در رابطه با کارگردان های که فیلم هایشان در بخش رقابت راه یافته. از شما میخواستم بپرسم یک نظر انداختین، فرصتی کردین در رابطه با کارگردان ها و فیلم هایشان؟
داخل فیلم ها را هنوز ما ندیدیم. فیلم ها را
ندیدیم، منظورم ایست که خب میفهمین که چی فیلم ها در بخش رقابتی
بله
هست.
بله، بله. اونا را خود در جریان کنفرانس مطبوعاتی که در تاریخ 13 اپریل دایر شد.
بله.
در اون زمان تقریبا 19 بله. فیلم معرفی شد و دو فیلم دیگر را پس دوباره اضافه کردن یک روز بعدش. اون هم به خاطر که این دو فیلمی که بود، به خصوص یک فیلم فرانسوی از خانم کارگردان کورسینی که یک کم جنجال برانگیز بود.
بله.
اون رو نتونستن و آل اون رو پس دوباره داخل کردن که تا اندازه یک ذره.
بله.
به خصوص
فیلمی که لوتور نام داره. بله.
بله، بازگشت فیلم بنام. بله. به خاطره که فکر میکنم مشکلات سر فیلم برداری بود و اینا، خب چیزای داخلی خودشان است. بله. و حال شد حدود 21 فیلم.
بله.
که اما قسمی که شما اشاره کردین در کنار بزرگترین نامدارترین کارگردان های دنیا، کارگردان های جوان هم است.
بله.
از جمله کارگردان سنگال که اسمشان است رمتولا تولایسی، که اونا اولین فیلمشان است و مستقیم در بخش مسابقات.
فوق العاده. بسیار جالب است. یک مسئله که همواره بر خاطر من هم بوده و هم از خود میپرسیدن، بعضا اتفاق افتاده که مثلا شماری از فیلمایی که انتخاب میشه با عنوان بهترین فیلم، بهترین کارگردان و یا بهترین فیلم بردار، اگر شما هیئت داورا را تغییر بتین، آیا دوباره امی فیلم ها بازم انتخاب خواهند شد، یا ای که بالاخره به نوعی از آنها دید هر یک از اعضای ای هیئت مؤثر است در انتخاب؟
خب دیگه حالا نوز این اولین بار است در جشنواره کن و تقریبا همه یک بار فقط اجازه دارن که داور شدن در این و نمیتونه بگویم که چیگونه بوده در گذشته.
ها این سوال راستی زمینی شما جواب دادین، فقط یک بار یک نفر میتونه یا میتونه چند بار عضو هیئت داور شد؟
نه همی یک بار.
اما میتونه همی عضو که یک زمان عضو بود با عنوان رئیس انتخاب شوه یا نه؟
ایده والا اینی سوال و این سوال هیچ وقت فکر نکرده بودم نیده بودم.
اما با عنوان عضوی از هیئت فقط یک بار، درست است؟
بله. و میترکیب به حیث رئیس داوران همچنان یک بار اجازه داریم که بیاییم. و البته در جشنواره های دیگری که دیده بودم، تا ببینین تمام چیزا مطرح میشه زمانی که انتخاب کنندگان در یک سال فیلمه ها را میبینن و انتخاب میکنن.
بله.
مثلا اونجا اونها پی میبرن چون آقا تجربه دارن دیدن و فکر میکنن اونها در ذهن خود داره کدام فیلم امکان زیاد داره که به چنین جایزه را بگیرن.
بله.
و حتی فکر میکنم شاید هم انتخابی که میکنم داوران اینا شاید در همین رابطه باشه، متوجه هستین؟ خلاصه چیزایی هست. خب ببینید برای شما مثلا چهار رنگ در برابرتان میذاره، میگید چهار رنگ انتخاب کنین، ولی شما شاید این چهار رنگ خوش نداشته باشین، رنگ یک رنگ پنجم ششم، اما مجبور هستین که از همین
چون انتخاب ندارین
انتخاب کنین. میگه بله،
یعنی به ایمانا که یک انتخاب قبلی شده که اینال میگن از بین از ایمنا شما انتخاب کنیم.
انتخاب کنیم بله. به این ترتیب دیگه واضح. حالا این نظر به خط مشه نخست رئیس داوران هست که او وقتی که با هم میبینیم تا بایسا یک روز قبل میتشینیم، او بر ما میگه که در ذهن خود چی چیز را میبافه، چی میخواید انتخاب داوران به کدام سمت بایسالا نه که بکشانه ولی توجهشان هم معطوف بداره.
بله.
طبعا چیزایی بوده در جشنواره ها، مثلا خب جشنواره مثلا در فرانسه، شمال فرانسه یک جشنواره است در مورد فیلم های جنگ.
بله.
عزیز دیگه نالی که یعنی آدم مشخص است،
مشخص است تم دارن که مثلا جنگ است. بله.
بله. اما در چی در کن چنین چیزی نیست فلحاظ دیگه، یعنی تا اندازه ای آزادی را داوران دارن و در آخر چیزی در آخر به این صورت وقتی که انتخاب میشه فیلم ها و اینا رای دادن مخفی است.
آها. یک سوالی که بله در ذهن همه هم میگذره و من خب ایره برای تمام شنوندگان عزیز خود که در افغانستان و یا کشورهای فارسی زبان در نقاط مختلف هستن، از طرف از اونها این سوال هم میکنم که طرز العمل چیگونه هست؟ آیا رقمی که شما خودتان قبلا عضو هیئت در جشنواره های مختلف بودین و هم ریاست هیئت بوده داشتین، همه با هم گفتین که در آغاز یک نشست است همه صحبت میکنن در رابطه با فیلم ها، همه این فیلم های تعیین شده را همه اعضا مجبور هستن ببینن یا قسمت؟
بله نخنی باید هر یعنی هر فیلم 3 بار نشان داده میشن و ما مجبور هستیم که در یکی از چش باید ببینیم فیلم، ولی بله. اگه نبینیم نخنیم. نه تنها که دیدن، مثلا من مدت چند روز است که من فقط خود قرنطین کردیم، باز هم چون که باید خب بازی فیلمسازان بزرگ کارهایشان هم میشناسم دیدیم، اما جوانهایی که هستن کارگردانهای تازه که آمدن و مطرح شدن اینا باید فیلم های گذشتهشان رو ببینم.
بله.
که کارهای گذشتهشان چی بوده نبوده.
بله. یعنی شما برای فعلا مشغول انجام کار خانگی تان هستن دیگه در
حقیقت. تقریبا. بله.
بسیار خوب. و در ختم بعد از اینکه همه فیلم ها دیده شد از طرف همه اعضا، گفتین که رای سیریز، آیا در مورد انتخاب گفتگو و چانه‌زنی اینا هم میشه؟
هر دو روز باد. بله، هر دو روز باد ما جلسه می داشته باشیم و در این جلسه هر کس نظر خود در مورد فیلم ها ابراز میکنه. بله. یعنی در امون آغاز فهمیده میشه که کی کدام تون به حساب کدام فیلم ذوقش چی هست، بله، اندیشی سینمایی چیست، نگاه سینمایی چیست اینا. و این بسیار خوبه چون که باز آدم میتونه که به حساب ارزشیابی را به حساب هم از اون نگاهی که شما خودتان دارین و از نگاه دیگران مکمل بسازین.
بله. بله بسیار خوب. رول رئیس هیئت بیشتر چی هست؟
روز هیئت چون که اونها در عموما رئیس هیئت در آغاز فقط هم سیاست عمومی خود را مطرح می سازه، ولی بعد از او دیگه فقط در آخر اون می بینه که به حساب کس است که تصمیم نهایی را می گیره و می بینه نظر به خواست، نظر به انتخاب از اونها اگر مخالفت هایی باشه و یا به حساب فیلم هایی که بسیار گفتگو در موردش گفتگو شده در مورد داوران در بین داوران اینا، اون را پس میارن مطرح میسازن و میخواین که به حساب رای حد اکثر پیدا کنه یک فیلم. بله. فیلم های جنجالی، فیلم های زیادتر مطرح میشه و گاگایی که قسمی که میگن 2 ساعت 3 ساعت سر یک فیلم جر و بحث میشه.
آها. و بعدا رای نهایی هم سریست.
بله، باز رای نهایی شکنشه سری میباشه. بله.
این رای از اعضاس به شمول رئیس و یا که از رئیس میتونه در آخر به سلام و حرف آخر بزنه؟
بله. خب اینال ببینیم، ما هستیم 10 نفر. بله. هستیم 10 دلار. رئیس خود رئیس است ولی ما 9 نفر
هستیم. بله.
9 نفر میشیم اینا. نال دیگه واضح، اگر نتانیم که ما با هم به اکثر به همی اعضای داوران که هست با موافقه برسیم، اونونج است که رئیس داور دیگه رای خود را میگیره و از طریق رای خود انتخاب میکنه.
همیشه خب رؤسا و قدرتمند ها حرف آخر را میزنن.
بله.
در هر صورت امسال از جمله فیلمایی که هست در لیستش که پیش روی ماست، فیلمی از آسیای میانه ایران و افغانستان را پیدا کرده یا ای که هست در این بخش؟
یک فیلم هست و یک فیلم کوتاه ایرانی هم هست. بله. اما داخل امسال فکر میکنم که شاید خب ایران جنجالای خود را داشته این مدت یک سال و اینا. بله. متوجه هستید از لحاظ سیاسی فکر میکنم بر از اونها بسیار مشکل بود که فیلم بسازن اینا. افغانستان خب متاسفانه دید در چه حالت رسیده، با وجود هم خارج از مسابقه در یک بخش دیگر سینمای موازی فیلم است از خانم سهرا مانی.
بله.
یک فیلم مستندی شده که او فیلم در راه داره بکن
و فیلم مستند است.
فیلم مستند است.
بله. آیا در بخش نو نگاه یا انسیخت اغاگه هم امی هیئت داوران داوری میکنن یا اینکه اونا گروهشان کاملا متفاوت است؟
نه خانی، اونا گروهشان کاملا متفاوت است و قرار بود که باید امسال فکر میکنم رئیسشان رسولوف باشه از ایران، منطقه اون چون که اونا نتانستن بیاین دیگر کیل انتخاب کردن و متوجه نشد چون که من آنقدر بله.
خب یعنی منظور سوال امی بود که یعنی خب امی که یعنی هیئت از اونا هیئت متفاوت است و شاید هم چی فکر میکنین که سخت گیرانه تر نباشه بخاطر از اینکه بیشتر کسایی هستن که برای اولین بار فیلمشان راه یافته به جشنواره.
الان بیبر 4 بخش است در امی بایزو 4 بخش رسمی خود جشنواره کن که هست، خارج از 2 هفته منتقدین که او یک بخش خب به حساب کاملا جداست و دیگرش 2 هفته کارگردانان، این 2 بخش کاملا جداست. اما در خود چی که هست جشنواره کن، یکی واضح مسابقه اصلی است، در کنارش نوع نگاه هست و در پولیش دوربین تلایی است، کمره تلایی.
بله.
که چی خود را داره، او هم اعضای داورای خود داره و رئیس داورای خود را داره،
ولیکن بیشتر او بخش تکنیکی است.
بله،
ارزیابی های تکنیکی.
بله خوب دیگه، فیلم اولین فیلم جایزه میتن.
بله
بله، اون نخبر نخستی فیلم کارگردان است و در کنارش حالا یک بخش دیگری را ایجاد کردن که اون بخش می بیشتر آزادانه تر و بیشتر به حساب قیدگیری نیست، مانند بخش های دیگر که رو به نام بخش موازی جشنواره کن.
بله، جشنواره شروع رسمی جشنواره کدام روز است و چه وقت ختم میشه؟
بله، آغاز میشه 16 ماه می.
بله.
و تمام میشه در 27 شب جایزه. بله. میدن
شب جایزه نهایی و همه کارا. بله. میدن باقلاد. خوب و بسیار جالب است که در جشنواره هم با آیا شما با اعضای هیئت غیر از اینکه میشناسینشان، خب بخاطر هنر پیشه و کارگردان نویسنده بودن، آشنایی شخصی داشتین یا کارهایشان قبلا دیدین و در موردشان صحبت کردین؟
فقط با دو هیئت داورا شناسایی داریم، یکی خانم مریم توزنی است از مراکش.
از مراکش. بله
بله، اون رو چون من وقتی که سنگ صبور فیلم برداری داشتم در کازابلانکا،
بله،
ایشان هم اونجا بودن و بخصوص شوهرشان نبیل ایوش که از کارگردان های مطرح مراکش است، دوست نزدیک است، اینا رو میشناسم. و خب وقتی که من رئیس داوران در جشنواره سینمای امریکای جنوبی در شهر بیاریتز فرانسه بودم،
بله،
اونجا کارگردانی که امروز با من با ما هست در حیط داوران، او هم شرکت دارن و هم کنار ما هستن.
آه، قبلا او را در جشنواره
دیده بودم و بعد از آن 2-3 بار با هم صحبت کرده بودیم. بخصوص فیلمشان که در او جشنواره بود واقعا فیلم عالی بود به نام وحشی های مدرن.
بله،
فیلم بسیار جالب است، منتها فیلم اسکیچ، یعنی تقریبا 6 فیلم کوتاه را گرفته بود در گذاشته بود در با هم ایدت کرده بود، تدوین کرده بود برای زی فیلم خود، منتها فیلمش واضح است، فیلم بود که در تمام جشنواره ها جایزه برده بود و در وقتی که آمد در اون جشنواره امریکای جنوبی شهر بیاریتز، خب من به حیث داور برای همه رئیس داور برای همه گفتم گفتم واضح فیلم خوب خارق‌العاده خوب، ولی سیاست من این نیست که چنین فیلم رو بتونم بچه‌ها که او پخش کننده مثل پارامونت داشت اینا.
آه.
و تازه جایزه تماشاگران جشنواره را هم گرفته بود، تقریبا 7-8 جایزه داشت. خیلی اجازه بتین. بله گفتم نه، خیلی جایزه اصلی رو به اینا نمیتون و با وجودی که داورا همشان مخالف بودن، منتها پافشاری کردم و فیلم با یک کارگردان
جایزه. دقیقا امی سوال بعدی ما بود در این مورد، در یک جشنواره وقتی خب فیلمی مثل از یک کارگردان مثل وین وندرز یا کن لوچ را پیدا میکنه که آدم هستن که شناخته شده هستن و یا هم جواز متفاوتی را گرفتن و یا هم از طرف پرودوسرای بسیار قوی و با نفوذ راه پیدا میکنن، خب در پالوی فیلمسازایی که برای اولین بار فیلمشان در رقابت آمده یا فیلمشان واقعا لیاقت راه یافتن نداشته، چقدر امی بالانس یا توازن گرفته خواهد شد؟
خب نال گفتم مربوط خط مش رئیس داوران میشه. اگر بخواید چون من مثلا در سینما امریکای جنوبی این خط مشم بود که فیلم هایی که بوده بچه بسیار زیاد دارن و پخش کننده بین المللی دارن،
امکانات زیاد هم داشتن،
امکانات زیاد دارن، او را ما در کنار فیلم های دیگری که با هزار به اصطلاح گدایی و ساخته شده، ما گفتم نه، من بیشتر سینما را به این طرف میبرم، جایزه را میتونم به کسایی که به اصطلاح زندگی 4 سال 5 سال 6 سال زندگی خود قربانی میکنن تا یک فیلم بسازن. البته کیفیت هنریشان واضحه، اولین چیزی که از مطرح هست، اما خب یک چیزی که ما در همیشه گفتیم و بدون کدام به یک حساب خودسانسوری در هر جایی گفتیم، ببینید عموما در جایزه ها چهار نکته اساسی هست: سیاست، اقتصاد و گفته مشمش جرنگ برنگ میگن که اصلا ستاره و ستاره سینما باید بیاین و متوجه هستین گوشه جشنیش بله بیای بیرون و وازیست بخش هنریش اینال مربوط عزیز که کدام جشنواره و کدام طرف سینما رو میکشانه.
یعنی سیاست مربوط میشه به سیاست یک جشنواره.
بله، بعضی کس ها مثلا سیاست مثلا 40% برشان مهم است، 20% شاید اقتصادی باشه، 20% به اصطلاح پایت و ستاره و ستارهای سینما حضور ستارهای سینمایی باشه و متباقیش هنری یا برخلاف. خلاصه این مربوط میشه واقعا نظر و به می ترتیب در آخر باز هم برمیگردیم به خط مش رئیس
داوران. بله، بنابراین تشکر. فقط 2 دقیقه به ختم برنامه مونده. شما در خب شاید به مورد نباشه که یک سوال هم در مورد سینمای افغانستان بکنیم که در چنین حالت چقدر امیدوار کننده است جوانایی را که با کمک شما یا با کمک خودشان و یا به هر شکلی از افغانستان بیرون آمده و در بیرون فعالیت میکنن.
بله، خب واضح است، اینو باید اعتراف کنیم که فاجعه ای که آمد در افغانستان متاسفانه سینمای افغانستانه که آیسته یک هویت پیدا میکرد و جوانهای بسیار مستعدد شروع کرده بودن به فیلم ساختن، اینا متاسفانه همش از هم پوشیده شد و امروز اکثرشان پشت و پلا در 4 گوشه دنیا افتادن. وضعیت سینمای افغانستان بگیم که حالا دیگه سینمای بیرون مرزی هست و ما با همت 5 دوست عزیز یک اتولیه ساختیم به نام اتولیه مشق فیلم که ما در این برنامه کوشش میکنیم روی سناریوی کارگردان ها کار کنیم با همراهشان و کلاس ها داریم، ماستر کلاس ها داریم و تقریبا برای 1 سال او طرحهایی که انتخاب شدن اونها را که تقریبا برای مدت 1 سال با همراهیشان میکنیم تا بتانن با معیارهای فیلمنامه نویسی جهانی برسن و بتانیم طرحهایشان و فیلمنامه هایشان معرفی کنیم بر پخش کنندگان و تهیه کنندگان بین.
تشکر جناب آقای عتیق رحیمی، بنهایت تشکر از حضور شما در برنامه و از اینکه نظرتان با ما و شنوندگان قسمت کردین. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روایت امروز که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارند. برنامه بعدی ما صدای شما یا استاس و غگ است که همکاران ما بانو زیبا خادم و فوزی احسان را گردانندگی میکنند. شما هم میتونید با گرفتن شماره 001-202-980-6820 در برنامه سهم بگیرید و نظر خود، شکایت و گله خود با ما در میان بگذارید. وقت خوشی بر شما آرزو میکنید.